درن اوریدونکو سلام په کابل کې 7 بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبرونې ته نڅنګ یو درسي سات تر تلرو خطرغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې خبرونه په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشته پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکا یوشی کورومیا او د یوناما د مشر روزا اوتنبای و د سفر هدف ته و چې په زلزله ځپلو کلیو کې له خلکو سره وګوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوې دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونه او 500 د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرون یې پر ایکس شبکې خپور کړی ویلي چې دا پروسه عملا په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له کندهار سره کال د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بیما بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3,600 تنه شاوخوا کې دا رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 3,600 تنه کېږي چې 15,350,000 امریکایي ډالر ارزش لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات دي. چار کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عواید راوړي. د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بیګا خپل کوریایي سیال ناک آوټ کړ. دا لوبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډهلی کې وشوه. بدخشي چې له 1.5 کلن ځنډ وروسته یې لوبه کوله کوریایي لوبغاړی هیجن پارک کې په لومړي راوند کې د سوکانو او څنګلو په ګزارونو مات کړ. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمېر 14 ته ورسېد. حال دا چې درې لوبې هم بایللې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا د شنبه له سریلانکا سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12:00 بجو پیلېږي. د سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 5 لوبې کړې چې درې بایللې، خو په 2 کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي عملیاتو انتقاد وکړ او اسرائیلي جنگي جنایتکار وباله. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په ترنګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنگي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کهان پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان توندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد استانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو په اړیکو بیا غور وکړي. رنوریدون کو مخکې مهم یادونه کړې و چې په دې وسات کې دوه خبرونه درته لرو خو ترغه مخکې راپورونه هم شته دي. ملګری ملتونه وایي لاغ محل چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوي، د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکلی مهلت په چټکۍ سره په نږدې کېدو دی. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یوې بشري فاجعې د مخنیوي لپاره دی مخکې له دې چې ناوخته شي له دې پالیسۍ لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو مهلت په چټکۍ سره را نږدې کیږي، د تورخم او چمن له دروازو هیواد ته د کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړ چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د جمعې په ورځ وویل چې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې اوسي چې له دې ډلې لږ تر لږه 6 لک کسان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویلي دي چې د روانې اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې پورې 10000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي، خو ډیرای دا کسان ویریږي چې له هیواد د وتلو په خاطر ونه نیول شي. د ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي د افغانانو د جبري استلو پالیسي بدله کړي. IOM او UNHCR ویلي دي چې باور لري ډیری هغه کسان چې له پاکستان استل کیږي او افغانستان ته ځي د غیر قانوني نیونو، شکنجې او د ناوړه چلند د نورو بڼو په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ کیږي. طالبانو له دې مخکې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې غواړي له IOM او UNHCR سره په ګډه ډاډ ترلاسه کړي چې هیواد ته ستنېدونکي افغانان ځانونه خوندي احساسوي او هغه ملاتړ چې اړتیا ورته لري ورته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیګانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې هدف لپاره 15 میلیون یورو اضافي مرسته ځانګړې کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایرانه زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د دوه هیوادونو اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال باسي. د پاکستان لخوا د کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 1 دېرشمه پای ته رسیږي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې که شاوخوا 10000 غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وزي په زوره به وایستل شي. یوه افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه سخت حالت یادونه کوي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
د لامي افغان مجرمینو په عادي ځوان باندې ډېر بد او منفي اغېز درلودل. افغان مجرمین په یو ډېر سخت حالت کې شپې ورځې تیروي. نو موږ له ملل متحد نه داخله کوو چې دا د موږ اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلامیې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
په همدې حال کې په اروپا کې ډیر یو شمیر افغانانو د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې پرون د هالند په پلازمینه امستردام کې مظاهره وکړه. قدرت الله علي خیل د دې اعتراض له تنظیمونکو څخه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د استلو پلان وغنده.
د لارین کې لومړی ځل زمونږ په نړیوالو باندې دا و چې پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانانو د غیر قانوني ریستنه له پښتونخوا او پنجاب نه بند کړي. افغانان په بد حالت کې دي او افغانانو ته اوس په افغانستان کې هغه امکانات نشته چې دوی خپل ژوند مخکې یوسي. دا یو غیر انساني عمل دی. دا بند کړي.
د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې اوس مهال په 13 د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې یو سخت بحران روان دی. پر راپور کې لشپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو او د پوهنتونونو د محصلانو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ډیری ښځې او نجونې له کاره منې شوي او د هغوی پر مخ د عامه ځایونو دروازې هم بندې دي. همداراز پر رسنیو، فعالانو او مدني ټولنو محدودیتونه هم پر ځای پاتې دي.
په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. اسرایلي پوځیان پرون هم د غزې د تړانګې په بیلابیلو برخو کې د حماس پر جنګیالیو حملې کولې. بلخوا د حماس پوځي څانګې ویلي چې جنګیالي د اسرایلو د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې اسرایلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو پر ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل، د دې کلابندې سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لر. اسرایلو چې د اکتوبر په 1 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حملې او د اسرایلي چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وژل کېدو په ځواب کې له 3 اونیو راهیسې د حماس د لمنځه وړلو په هدف هوایي حملې پیل کړي، وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلی سرتیری لا هم په ساحه کې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانټ پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حملې کوي او د ده په وینا د تروریستانو فعالان چې په هره کچوي په هر ځای کې په نښه کوي. که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو دي وځي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی، ځکه د اسرائیلو پوځ د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حملې کوي. په غزا کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت په اسرائیلو اچولی، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1650 تنه فلسطینیان وژل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرائیلي ځواکونو سره د جګړې په حال کې دي. د ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحد ایالاتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو له اسرائیلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او همدا ډول درسي ساعت خپرونه ووري. د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي، د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وي دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رانیول خبر کول او تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه پسې میکنه مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپل مبینم لکان جلکین ډیر لري سندو سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري، او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډېر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته دا حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا چې موږ علت پوښتو، هغه همدا چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نه شي کولی. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدی هغه کینې چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. له خپلې کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بېخي سره مړو ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید عیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر د دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله د زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي، هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګووې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتون نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده، موږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک کچ نشته مده سره
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې
د لوی نه شروع کوم لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او هم دغه ډول جوړ شوی ټولنه سره مخ کیږي راتلونکي یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونه کې بیرته ژوند کوي حال دا چې دا مطلوب نه دی دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک لوی ستونزه هم دا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو دا یو دویم په منځنۍ کچه باندې په بیلابیلو بنسټونو کې په بیلابیلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې وضعیتونو کې واقعي و چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپل اراده پالنه فکر پالنه او د شهم به کم ګوري د ډیر برلوې خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي قلبونو کې د شهم مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده په لګ وړي کې چې باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کریکټر ورته جوړ کی چې دا کریکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې به موثر او اغیزمن ووسی همدغه اغیز انتقال کې خپل پرونه خپل اولادونه ته همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کې دوی به همدغه وسیله ووسی په اړیکو کې هم دا څرګندېدل شي په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدل شي په بوختیاو کې څرګندېدل شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدل شي تاریخوالې د دې څرګنده ده
او ورسته پوښتنه دا کوو موږ چې ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري
د ډیره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي هغه مخکینی پخوانی نستې په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي نوی نستې په نوو ارزښتونو ټینګار کوي اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړي به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحده تیری بللی وي په روابطو کې لحده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړې د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمني په معنا ګڼي که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کول د متفاوت دا هیڅکله نسي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره دي اند لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراد کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښیي یا نورو ته وښیي چې موږ درسره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باکه خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي، چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپل هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي سدا ما حد ده کنه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی سم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته ور وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنې ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه، کنه یې شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وایي شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي نو دا وایي کېږي چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې و، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېرې یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېره بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوکې خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي، 15 ورځې باندې ځینې 15 ورځې ښیي، ځینې 15 ورځې ښیي، 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي، اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېرې او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فاره کېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
یو ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده په ډېرو عجیبو نومونو بیا ده. زه چې په ورځ کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې ور شریک کړي، که واراتن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ول چې زه ډېر چند ته نه یم دوله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش وسي، که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراد کړي. هغه کسان زه بالخصوص تاسې چې خلیرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېرې مخنیوی وشي، باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلفو خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان هغه خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او هغه خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خو یو نه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن خ کارونه نه دي درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه ښکاریږو، بد ښکاریږو، بد معلومیږو او بد تصویر هم وړاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد که موږ خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف به شي. موږ سور هم ځان لرو، یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وقتی چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوي، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی تا شخصی معلومات را وسپاری، تا مثلا شخصی حقوقی او اخلاقی مسائل که مداخله وکی. او پادکیگه اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت تا سر از مخامخ کیگه من زد خپل شخصی زان که باید روزه من، ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو نو در تقدر طولن اخلاقیات کلتور رسم و رواجوز که باید بیرون نوزو من یا تا سر در شخصی مسائل طولنیزم رنگ ورته ورکو. مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده، د دې وایم پوسټ د کاکول دوله دسی وهله ته بد اخلاق انسانه، در اخلاق طولنیزم مرز لري. ده مثلا کاکول یا دیده مثلا در لباس و ورش شخصی بنه ده طولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ د دو مرزونه خو نه دی هغه کړي مشخص کړي دي.
که چیرې پر روابطو کې شخصی یا اجتماعي حدونو ته پام نکېږي، کوم استونزې را ولاړول شي،
امکان لري هغه ټولنه کې 2, 3, 5 یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته زه سپک کارم چې دا ځوان دا ولې د سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي، یک تیره خبره یو باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي. بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس داده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو می وکړل دا نور میز دکې چې حالان راځه پوسې زبا هم دا کار وکم، د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ورته ځی کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي، له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
بهترین د حل لار په دوه شکلونه، یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې، دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه معذرت غواړم که دا سوال شخصي ولې سې چې ځواب را نه کې، اما که ته وسره راحتې ځواب راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کړي، نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولای شو د خپل بعد شخصي مسایل که حساس دی یا حساس نه دی، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړي. موږ تاسو د فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور باید هم هغه رقم و پیژني، ورو ورو څومره غږېدلی وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته. که بل څو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیری کوي او ته ورته ګورې، ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه؟ که ته متوجه نشي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. دمنګ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لګ زره خراب شوی ده، موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپیډ وهو، ورته وایي چې دا کار مکه خو دا سپیډ وهل خپل بد کار ده، ته په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ تاسو د نور ته اشتباه کوي یا حد کې وزي، دوی نه باید ملامت کو، په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي، تر بیا خجوند ولري.
درسي ساعت. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستۍ په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنې ساده مجسمو عبادت څخه یې خلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیاتو کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه و. یعنې ده چې په نیم سوو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نیم سوو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنې څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی هېڅ نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرته غرقې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنې په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. ده ته د الله پاک د خوا څخه امر سوی وو چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنې د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی وو، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی وو، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی وو. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې وو چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومرې مودې څخه وروسته توپان لاړی او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړی د جودی په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیا څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
کوکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه ترڅو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه، په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې، یعنې د ده پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پېژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي، دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نومان کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېره زیاته مځکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1960 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه، یا هم دروازې چې وې، هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي، هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی برمکی او د هغه ملګری د حاجي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شوله. راځو درېیمې موضوع ته. هارون رشید بن مهدي د حاجي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و. هغه ویالې ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د حاجي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1390 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یوه بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداری و د شنو دښتو شتون د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداری کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. څرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه عکس
زموږ دریمه موضوع چې ده، هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په 1918 پیړۍ کې کابو ښه نه و، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 1918 څخه تر 1918 پیړۍ کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 1918 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 1918 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنوز د کوونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې. د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، دا د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله ده ترینه مو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سمی قبول دی خو بالکل نہ واڑم خدایا بغیر تیار نکی گی شون دور نہ واڑم دین میں وقت دے امید لرم چیرا بیکڑی سائے بنگ شبس دے نور دزڑ چاو نیم گڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے رگل کڑے خدے قربان شم تا تم رگل کڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل ځنه کوم بیا وختنا د خپل ځنه کوم بیا وختنا د خپل ځنه کوم ما در بخاله به تا وړ خده ما در بخاله به تا وړ خده زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے
منم چې تا ته په ژوند ښکاریږي منم چې تا ته په ژوند ښکاریږي منم چې تا ته په ژوند ښکاریږي مسایر خان پنګش نامړ خدای مسایر خان پنګش نامړ